تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي. که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کېږي. د پېژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډېره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دو اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډېره ژوره او ډېره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپېژندل چې د څه د څړول رامنځته کېږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهېږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپله روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري. همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنې روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت را ښه کوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري، او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپېژنو چې زموږ ملګرتیاوې روغې ملګرتیاوې دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوې یا د سالمې ملګرتیاوې ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پېژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوې، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوې، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پر رښتینولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل ته واضح کړي، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوې بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود اوسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود اوسي. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود اوسي. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ اوسي، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشحاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي، او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا، خپل ساتری په ګډه سره ولمنځي. روغ یا سلیم ملګرتیاوی کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودې، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنا چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډله کې یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوې لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوې نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوې ورته په ګوته کړئ، چې څه دا ځانګړتیاوې موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسې باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه دا ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسې هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسې هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسې یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسې باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله منفي احساس یې درلودې، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموع کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ یې دغه روغې ملګرتیاوې ډېرې ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې، یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره، یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیاوی زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسې فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای، یا هم د شخړو د حل لپاره، تاسې په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسې وکاروئ چې مثلا یو بل ښه وپیژني، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام و، عاطفي درناوی و، صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو د خپلو ملګرو سره لري، هغه تحلیل کړئ. وګورئ چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجودې دي. دا فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. دا وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شېبو سره ملتیا وکړئ، تر څو وکولی سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري، او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل. چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښې څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښې څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ یې زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي، او تر څنګ یې وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ تاسې ارزښت ورکوم. نو حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرښې یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کومو کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرښې، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې، زموږ د یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو. یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتې کو. نه مو احساسات بی ځای سي، نه مو وخت بی ځای سي، او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنکول سی یا بې ځای سی. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسې په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول یې فزیکي حدود دي چې موږ او تاسې ځینې فزیکي محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکي فاصلې یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیرې ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیرې درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمي دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو، هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکي حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بله اجازه داخل دسي. نو هم فزیکي فاصلې او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه که چیرې کور ته په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دی چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شي، په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکي فاصلې یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نه شي. دا فزیکي حدود دی، ته فزیکي حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سی. بل ډول بیا احساسي حدود دی چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نه شي، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود دي چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کېږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګ کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره، د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو د پاره، دا بیا وختي حدود دی. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کېږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دی چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډېر مسؤلیتونه لرو، خپل ډېر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان لپاره دغه حدود ټاکلي دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې ستاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نیسي، د هغه کس غوښتنه ردوي، د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ. یا مثلا تاسو خپل اهداف ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهدافو لپاره تاسو کار کوي، د خپل موخو لپاره تاسو کار کوي، دې ته بیا وختي حدود ویل کېږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کېږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولرئ. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو دپاره په مالي برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالي حدود ویل کېږي. چې تاسې په هره برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. که چیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کېږي. که چیرې د مالیې په برخه کې تاسې خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالي حدود ویل کېږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسې باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډېر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي. او تر څنګه احترام، نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ موږ ته خپل موږ ته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ موږ ته ارزښت راکوي، موږ ته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدودو د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنې ډېر روښانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هره اړیکه ولاړه وي او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر شي، دلته اړیکه خرابیږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدودو د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسو په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسو لري، کوم احساسات تاسو لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسو همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسو هغه محدودیتونه چې تاسو ټاکئ، هغه واضح کړئ. مثلا تاسو داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ او یا ما ته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او ادنه ویلو مهارت تاسو تمرین کی، ادنه ویل تاسو په ډیر نرمي سره تمرین کی. که چیرې یو څوک ستاسو حدود درماتوي، یا مثلا هغه ستاسو محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسو په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیر خلک ستاسو حدود ته احترام نه پرېږدي، تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسئ. کچیر درناوی نور ته کوي، تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیر څوک په تکراری ډول سره ستاسو دغه حدود او ستاسو محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسو حدود درمات کړي، نو تاسو بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوئ. د حدودو د ساتلو ګټې بیا دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کېږي، اړیکې ژې کېږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتېږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوی کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې سي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات سي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو دپاره نه دي، ستاسو دپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشحاله اوسئ او هم نور خوشحاله اوسئ، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو هر ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سرته ورسوئ، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو حدود پښو لاندې سیوی دي. ورسته بیا دا هم ولیکي چې باید تاسو هغه مهال سرول حدود ټاکلی وای. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لیو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چری
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501
پیگی لکه د پانی زړه رپیږي.